فکر نو تا برنامه بعد.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلست د ماسپشین څلور بجې سوی. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. یو الوتکه چې ګمان کیږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې په مزار شریف کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ د ګډو عملیاتو په اړه چې کوم توافق سوی خو پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوری څخه اورو.
تشار کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. د امریکا حکومت تصدیق کړی ده چې ایران د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم عمل کړی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. دغه دفتر په خپله کړې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بېرته راتلو نیت نه لري. له دې مخکې د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېده د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې و او غوښتل یې د مزار شریف هوایي ډګر کې کېني ورته اجازه ورنکړل شوه او ترکمنستان ته ولاړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ دفتر وایي په جګړو کې د ولسي خلکو په تیره د ماشومانو د تلفاتو لوړې شمېرې ټکان ورکوونکې دي. د دغې ادارې له خوا تېره ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ شمېرې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د دوشنبې په ورځ په خپره شوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,602 ملکي کسان وژل شوي چې 2% ډېر والی ښیي. د ماشومانو د ملاتړ دفتر سیب د چلډرن په اعلامیه کې همداشان په جګړه کې د ملکي په ځانګړې توګه د ماشومانو مرګ ژوبله غندل شوي او له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې په دیني عالمانو وروستۍ مرګونې حملې وغندلې او له حکومته یې وغوښتل چې د دوی ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې له بده مرغه حکومت د دیني عالمانو په امنیت کې پاتې راغلی دی. روان کال په هیواد کې یو شمېر دیني عالمان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي چې وروستۍ پیښې تېره ورځ د مولوي اسدالله په نوم د یو دیني عالم وژنه و چې د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په چمتلي سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بلاستیک توغندیو د ازموینو او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هیواد بندیزونه دوام وکړي. د ترامپ ادارې پرون ناوخته وویل چې ایران له لویدیځ سره د اټومي موافقې پر اصولو عمل کړی خو په عین حال کې پر ایران له دې کبله سخت انتقاد کړی چې د بالاستیک توغندیو د جوړولو او نورو اقداماتو په وسیله د دغې موافقې له اصلي مفهوم څخه داسې سرغړونې کړي چې د نورو بندیزونو په وسیله به په نښه شي. د ایران د ولسمشر کشر ورور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمیو د ادعاو په تور نیول شوی و د دوشنبې په ورځ په ضمانت خوشې شوی دی. د راپورونو له مخې هغه وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شو چې په محکمه کې روغتیایي وضعیت ښه نه و. فریدون چې د حسن روحاني نږدې سلاکار هم دی په دې اړه چې څومره پیسې به یې د ضمانت په توګه ایښې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو ویل کېږي چې د هغه نیونه پر روحاني چې هڅه کوي له لویدیځ سره اړیکې ښه او پر ټولنې محدودیتونه لرې کړي د سخت دریځو واکمنانو لخوا د فشارونه راوستل دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزۍ له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. هغې دغه غوښتنه له دې هېواد څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. ملاله یوسفزۍ د چیبوک له یو شمېر نجونو زده کوونکو سره چې دې ورته کمپاین کړی وکتل. دغه شل کلنه پاکستانۍ د پوهنې مدافع چې په 2012 کال پر هغې د وسلوالو طالبانو له حملې او ټپي کېدو وروسته ډېرې پېژندل شوې، ملګرو ملتونو په تېر اپریل میاشت کې د سولې پیغام وړونکې ونوموله چې په نومو چې په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د پراختیا لپاره کار وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره له کتنې وروسته ملاله وویل چې حکومت باید د پوهنې په برخه کې په ټول هېواد کې یو اضطراري حالت اعلان کړي، ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر آنلاین بیان د پام وړ محدودیتونه او پر آنلاین فعالیتونو یوه ځپونکې څارنه لګولې او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه منتقدین محاکمه کوي. په هغه راپور کې چې په نیویارک کې میشت دغه سازمان نن خپور کړی، د روسیې د حکومت اقدامات ثبت شوي او وایي چې داسې ښکاري چې د دغو اقداماتو هدف د دولت تر پراخ کنټرول لاندې د انټرنیټي فعالیتونو راوستل دي. هیومن رایټس واچ له موسکو غواړي چې له هغه قانون څخه چې دا سازمان فشار راوړونکی بولي په شاشي د افراطیت په وړاندې د مبارزې په پلمه د منتقدینو محاکمه کول پای ته ورسوي او هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بیان ازادي خوندي کوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای شئ. سرچینې وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق د کور د یو شمېر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د ناوې میړه سید علي دا خبره کوي. د دایکنډي ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت له تهدید سره مخامخ دی.
موږ ډېرو د پلرلرو د ناامنو ولایتو سره ورزخان دی، غزني دی، قهران دی، هلمند دی، چاشمې دی.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ د ګډو عملیاتو په اړه چې کوم توافق سوی و پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی.
پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي چې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په حرج کې واچوي او یا یې ذهنونه خراب.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورو چې په کشمیر کې د هندي او پاکستاني سرتیرو ترمنځ په متقابلو ډزو کې شپږ تنه وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. چارواکي وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په پکښې کې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوک الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه سوې خبر رسېدلی و. د سرچینې په وینا د الوتکې پیلوټ ته وویل سول چې د حقیقت د روښانه کېدو لپاره دي د مزار شریف پر ځای په کابل کې کښېني، خو الوتکه کابل ته نه بلکې د ترکمنستان خوا ته ولاړه او کښېنسته. په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره راسره د کابل څخه حدیث پردیس پر لیکه دی. پردیس صاحب سلام، او په دې اړه نور نوي جزئیات راسره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
علیکم سلام ملاله جانې، تاسو ته سلامونه او قدرمنو اوریدونکو ته. که څه هم تر اوسه پورې په هغه الوتکه کې چې په مزار شریف کې د ناستې مخنیوی شوی د دوستم موجودیت کره شوی نه دی، خو د افغانستان مشرانو جرګه د دوستم پر وړاندې د داسې کوم اقدام ترسره کول غیر قانوني بولي. د جرګې مرستیال محمد عالم زادیار وایي چې عدلي او قضایي بنسټونو لا د دوستم په اړه حکم نه دی کړی او د راتګ مخنیوی غیر قانوني دی. د جرګې د سه شنبې ورځې غونډه تر ډېره همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو دې مسلې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې چې د مزار شریف په هوایی ډګر کې د دوستم د الوتکې د کوزیدو مخنیوي شوی وو. د سرچینې په وینا پیلوټ ته لارښوونه شوې وه چې الوتکه دې په کابل کې کوزه کړي، خو پیلوټ ترکمنستان ته مخه کړه. خو د دوستم دفتر بیا د یو بیان په خپرولو سره دا هر څه رد کړي او ویلي دي چې لا هم په ترکیه کې د یو تر اوسه یې د راتګ پرېکړه نه ده کړې. د بلخ د والي وین منیر فرهاد بیا تاییدوي چې یوې ترکۍ الوتکې د مزار شریف په هوایي ډګر کې د ناستې تکل درلود، خو د نوموړي په خبره یاد الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان په مري ښار کې کېناستلو ته اړ شوې ده. دی وایي چې په دې الوتکه کې ترکان وو چې د یوې پروژې د پرانیستلو په هدف مزار شریف ته راتلل. د جنرال دوستم دفتر بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبر رد کړي چې ګوندې ښاغلی دوستم افغانستان ته د سفر نیت درلود. شاوخوا یو میاشت وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق د افغانستان د شورن په نوم په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف اعلان وکړ چې تر دې وروسته د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق او بیا درې ورځې وړاندې دغه ائتلاف بل غړي عطا محمد نور پر ولسمشر غني توند انتقادونه وکړل. د سیاسي چارو کارپو داود مایار وایي دا چې په ترکیه کې رامنځته شوی ائتلاف د ځینو بهرنیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، نو ښایي د دوستم د راتګ مخنیوی هم له همدې ویرې ترسره شوی وي. بله ملالۍ جانې،
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس و چې د کابل څخه معلومات را سره شریکول او ومورېدل چې د چارواکي وایي یوه مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د افغانستان د ژغورنې له ائتلاف څخه د ستا اندېښنو لپاره جنرال دوستم ته اجازه نه ده ورکړې چې افغانستان ته ستون سي. سیاسي کارپو داود مایار وایي دا چې د رامنځته سوي ائتلاف افغان حکومت ته ستونزې جوړولای سي، نو له دې کبله شایي دا اقدام سوی وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي مایار سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې ائتلافونه حکومت ته څه ډول ستونزه پیدا کولای سي. ښاغلي مایار په ځواب کې داسې وویل:
دغه د ائتلافونو مسله چې کومه ده، د مېز کې چې کوم ائتلاف دی، دا د یو نگانه د سیاسي منطق د نظره دا مشکل لري او دا باید تشویق شي، ائتلافونه باید تشویق شي، خو اختلافونه د تشویق وړ ده. وضعیت اوس د بین المللي فضا یا دغه جهاني شرایط داسې روان دي چې یو طرف نه دلته داعش په نورو ځایو کې ورباندې فشار ډېر شو، افغانستان کې ورته فضا ورته برابره ده. دا د دوی تقویه په افغانستان کې د روسیې لپاره غټ تشویش دی. روسیه هم د دې لپاره چې دا موضوع مهار کړي یا دا موضوع دفع کړي، دوی د بدیل په تلاش کې په کوشش کړي.
مایر صاحب، یعنی ستاسو له نظره چې د کوم ائتلاف چې رامنځته شوی او په دغه وخت کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د افغانستان ته راتګ موضوع مطرح کیږي، که ستاسو له خبرو ما سم اخیستنه کړې وي، ظاهرا حکومت له هغې ویرې چې د دې ائتلاف څخه موجوده ده په یو شکل یعنی افغانستان ته د ښاغلي دوستم د راتګ ممانعت کړی؟ بلې،
افغانستان د قانون اساسی مطابق دوستم اوس یو متهم دی. هغه چې کله افغانستان ته راځي اول باید خپل محکمې ته حاضر شي. دا ادعا کوي چې دا یو سیاسي برنامه ده، دا به ډېره ښه خبره وي چې دا ثابت کړي چې دا یو سیاسي ادعا ده او دا پاک ثابت شي.
مایر صاحب، اوس یوې معتبرې سرچینې چې دا موضوع تایید کړې ده چې ګواکې جنرال دوستم په هغه الوتکه کې چې بېګا شپه لس نیمې بجې مزار شریف ته راتلله په هغې الوتکه کې وو، خو په خپله د جنرال صاحب دوستم دفتر دغه موضوع رد کړې او ده ته نږدې متعددو کسانو دغه موضوع رد کړې ده. په دې کې څه فکر کوئ چې وار له مخه دوی ته به اطلاع نه ورکړل شوې او که دوی په دې موضوع خبر دي او غواړي په یو ډول د موضوع کتمانو کې؟
دغه سیاسي ګیرانو چې دي اکثر د رسانه‌ای سیاست او د واقعي سیاست د فرق کوي. په دې شکل شته چې وخت دغه چې تیار راغلی او اجازه نه ورکړل شوې او د ګاونډي هیوادونو کې چې تیار نه ستد او کېدای شي زمینی کوشش کوي د ځمکې طریقه دوی داخل شي، خو دا یو واقعیت ده او دا چې دوی کوم اصلاحات په نظر کې نیسي او هغه واقعیتونه او خطرونه نه بیانوي دا دوی خپل ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایار و.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې ازادي راډیو اوري د اجرایی ریاست د دویم مرستیال حاجی محمد محقق د کور د یو شمیر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل سوي دي. د ناوې میړه سید علي وایي د محقق د کور ساتونکو پرته له کوم دلیله د ناوې او زوم د واده پر کاروان دوه شپې وړاندې وسلوال برید وکړ. ابراهیم صافی په دې اړه نور حال راکوي.
سید علي چې د خپل ناوې په بیلتون د غم اوښکې تویوي وایي له دې وړاندې چې ډاکټر جمیلې د لاسونو نکریزې وچیشي د حاجي محمد محقق د ساتونکو ډزو یې ژوند واخیست. سید علي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه شپې وړاندې کله چې د واده د مراسمو له پای ته رسېدو وړاندې د ناوې له کاروان سر د کور په لور روان ول، د حاجي محمد محقق د کور ساتونکو د دوی د واده پر کاروان ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ناوې په ګډون دوه تنه ووژل شول.
د همدې میاشتې په څلورویشتمه نیټه مې واده و. له هوټله د کور په لور روان و. د استاد محقق د کور مخ ته یې زما مېرمن نه مرمۍ وویشتله. پلار مې او دوه ورونه مې د موټر شاته ناست و، هغوی هم ټپیان کړل. اوس مې پلار په روغتون کې ته د کوما په حالت کې پروت دی.
ښاغلی محقق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پولیسو ویلي کله چې د واده کاروان د زوم د کور په لور په حرکت کې و د خوښۍ ډزې هم شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې د ناوې په ګډون دوه تنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي.
در پیوند به قضیه دو نفر از
هغه دوه کسان چې د ښاغلي محقق د کور امنیتي پوسته کې د امنیت لپاره ګمارل شوي وو د دوه میله کلاشنکوب سره نیول شوي دي، او همداراز هغه دوه کسان چې په واده کې ډزې کړې وې د یو میل توپنچې سره نیول شوي او قضیه تر تعقیب لاندې ده.
د کابل پولیسو ویلي چې د دې پیښې دلایل لا روښانه نه دي، خو د پولیسو لخوا په دې اړه پلټنې روانې دي. د نوموړي په خبره کومو کسانو چې د ناوې او زوم په کاروان ډزې کړې هغه د ښاغلي محقق شخصي ساتونکي نه دي، بلکې هغه کسان دي چې د نوموړي د کور د ساتلو مسؤلیت لري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري. اوس یو بل راپور لرو چې د دایکندي ولایت په اړه دی. د دایکندي ولایت سیمیز چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دغه ولایت پر یو شمېر ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او هڅه کوي ناامني زیاته کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دا مني، خو وایي چې مخالفینو ته هر ځل د برید په وړاندې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. شریف الله شرافت راپور لري.
د دایکنډي ولایت سیمیز چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د نامنۍ لمن پراخه سوې او له ګاونډي ولایتونو څخه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر یو شمېر ولسوالیو په زیاته کچه ډله ییز بریدونه پیل کړي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال سبحان نایبي د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دایکنډي ولایت نوامیش او کجران ولسوالي له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړي او پراخ بریدونه یې ورباندې پیل کړي دي، او په خبره چې وسلوال طالبان هڅه کوي له همدې لارې د دغه ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نوموړي وایي که مرکزي دولت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي شاید دغه ولایت د افغانستان د نورو نامنه ولایتونو په څیر سي.
ولایت دایکنډي کې از شرق هم به طرف ولایت هلمند از جنوب هم به ولایت ورزه.
تاسو وګورئ دایکنډي ولایت یو د نامنه ولایتونو په مینځ کې پروت دی او ګډي پولي ورسره لري لکه ورزګان، غزنی، هلمند. د دغه ناامنه ولایتو څخه وسلوالو طالبانو اوس لاسونه اوږده کړي دی کندي ولایت ته، چې د دغه ولایت دوی ولسوالي لکه نوامیش او کجران له تېرې یوې میاشتې راهیسې محاصره کړي دي. دوی هڅه کوي چې د دی کندي ولایت مرکز ته ځان ورسوي او دغه ولایت هم ناامنه کړي. دایکنډي چې د افغانستان په جنوب کې موقعیت لري لومړی د ارزګان مربوط ولسوالي وه چې په 1903 کال کې په ولایت واوښته او اوس مهال اته ولسوالي لري چې زیات شمیر خلک یې ازارت کمی دي، او دغه ولایت یو د افغانستان له بامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دا مني او وایي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت پر یو شمېر ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي، خو وایي چې دوی د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید باکر مرتضوی د ولایتي شورا هغه ادعایو په کلاکره د ویچګنی دغه ولایت به د ورزګان او یا هم د هلمند په څیر نام نسی. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره کافي ځواک لري او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت له ګواښ سره مخ کړي او یا هم په دغه ولایت کې فعالیت وکړي.
اوسنی حالت کې خو نو دومره درته ویلی شم چې موږ ډېر اوږده پله لرو د ناامنو ولایتو سره چې د هغې جملې څخه ورزګان دی، غزني دی، کاغران دی، هلمند دی، چاشنې دی، ورزګان دی، د هغو سره ډېر اوږده پله لرو. کله ناکله له هغو له خوا په ډله ییزه توګه، کله کله هم په شریکي توګه حمله او نشان سه، خو موږ ورته آمادګي لرو. په زغرده سره ویلی شم چې خپل ولایت سره څخه دفاع مو کړې ده، بیا هم دفاع کوو.
د یادونه ور ده چې دغه ولایت ځایی چارواکي دغه خبرې پر داسې مهال کوي چې په دې ورستیو کې د دغه ولایت په گاونډي ولایتونو کې لکه ورزګان، غزنی او هلمند کې د وسلوالو طالبانو شمیر زیات شوی.
تاسو مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ عملیات د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ذهنونو د خرابولو په هدف کېږي. دغو سناتورانو نن په عمومي جلسه کې وویل د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ چې د ګډو عملیاتو په اړه کوم توافق سوی و، پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی. د پاکستان پوځ وړم ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې اړه تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پاکستاني پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې روانو پوځي عملیاتو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې پاکستان په خپلو دغو کړنو غواړي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ذهنونه خراب کړي.
د پاکستان د عملیاتو پر اړه خبر بحثو، پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي، افغانستان حکومت د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په حرج کې واچوي او یې ذهنونه خراب کړي. د هغوی هر عمل په حقیقت کې د افغانستان د بېخاري په رابطه ده او زموږ د خپلو مصرفونه خواهش داده چې هغه مرزونه او سرحدونه چې د افغانستان په مرزي او بدبخته کرښه باندې د ډیورنډ په نوم پراته دي، له دې نه دفاع وکړي.
د پاکستان پوځ ورم ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه چې د پاکستان پوځ پکې عملیات پیل کړي، د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. پاکستاني چارواکو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده او د دې هیواد پوځ ځکه په خیبر ایجنسۍ کې د عملیات چې پترس کې به هوایی حمله هم وشي پلان کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر نورو غړیو بیا وویل هغه توافق چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتو د پیل په اړه ترسره شوی، پاکستان له دې موافقې په شا شوی. سناتور جمعالدین ګیانوال په دې اړه وویل
هغه توافق چې مثلا د افغانستان حکومت او د پاکستان په ګډو عملیاتو شوی دی، پاکستان مقامات په شوشوي دي، په خپل سر یې په بعضې مناطقو کې عملیات ترسره کړي دي. نو دا په دې معنا چې پاکستان د افغانستان سره هېڅکله مثلا صلحه دغه نه غواړي او د افغانستان په حکومت نه دا پوهېږي چې باید دغه موضوع دوی نوره پته نه کړي.
افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې پاکستان له دې موافقې سرغړونه کړې ده. دغه وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي، دغه مرکزونه دې لمنځه یوسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري. په کشمیر کې د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ په متقابلو ډزو کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوي کې څلور پاکستانی سرتیری، یو هندي سرتیری او یو کوچنی شامل وو. دا ډزې د دوشنبې په ورځ پیل شوې. فریبا ظاهر راپور لري.
هندي چارواکي وایي لومړی پاکستانی ځواکونو برید پیل کړ. د هند پوځ ویان ډګروال منیش مهتا ویلي چې پاکستانی سرتیرو د دوشنبې په سهار د هند تر ولکې لاندې کشمیر په راجوري سیمه کې د هوان مرمۍ وویشتلې. دی وایي یوه مرمۍ پر یوې قرارګاه ولګېده، یو هندي سرتیری یې ټپي کړ چې هغه وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله مړ سو. مهتا د پاکستاني ځواکونو دا اقدام د دوو ګاونډیو ترمنځ د 2003 کال د اوربند ماتول وبلل او ویل چې تر دې وروسته هندي ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په اسلام آباد کې د پوځي عملیاتو قمندان جنرال ساحر شمشاد میرزا هندي ځواکونو تورنوي چې پر یوه پاکستاني پوځي موټر یې برید کړی او څلور سرتیري یې وژلې دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې درې ملکي وګړي چې دوه د هند تر ولکې لاندې کشمیر او یو د پاکستان له لورې وو ټپیان سوي دي. د هندي ول ورپوري پولیس افسر ویلي یوه اتکلن نجلۍ مړه او مور یې هغه مهال ټپي سوه چې د هوان مرمۍ یې پر کور ولګېده. په سیمه کې یوه مدني فعال شاهد اقبال بیا ویلي چې په دې سیمه کې وروستیو پیښو د هندي کشمیر لوري کې لږ تر لږه 5000 ملکي وګړي اغیزمن کړي دي. اقبال وایي راجوري ته نږدې په پونچ سیمه کې ښوونځي تړلي دي او وروسته له هغه چې یو ښوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ ولګېدې، نږدې 140 زده کوونکي په یوه زرهي موټر کې له هغه ځای انتقال سوه. هند او پاکستان دواړه د ټول کشمیر د مالکیت ادعا کوي او دغو دوو اټومي وسله لرونکو هیوادونو د خپلمنځیو دریو لویو جګړو دوه جګړې پر همدې مسلې کړې دي. دواړه هیوادونه غالبا په خپلمنځیو نښتو کې یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا وسلوال یاغیان له 1990 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. هند پاکستان تورنوي چې دغو یاغیانو ته وسلې او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورنه ردوي.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. اوس هم د ساينس په نړۍ کې د ځینو نویو د نویو معلوماتو په اړه له اسمت سروان څخه اورو.
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي، د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخې نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوه او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس به ورسو او د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې به واورو.
تاسو لا پیغامونو
صباح السلام د بلدان ولایت په انتون د مازلین نامه انده خبره کوم. صادق سنې څخه مدا خوښه او دهله چې د روزګان ولایت مازلین او بیچاره ولز او د نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په مز پونتن کې مازلین دی عام زوی کوي، د دې پونتن د مازلین د فارغ کوم بدلا شي چې راوځي د دولت خوښه هغه ودی ته نور کور کېږي او په یو مشکل او په بل او په دروغ او په نور خبرو باندې د دوی شخص کلکیږي او د نور جوړ بوتلیږي.
السلام علیکم، زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره سات سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پونتن کې د ډېرې اوسېله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښ شوی هم دی رسېږم.
چی رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوي. له نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې هغه لی دوستم په هغه الوتکې کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. دغه دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې هغه لی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بېرته راتلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ دفتر سیپ د چلډرن په جګړو کې د خلکو په تېره بیا د ماشومانو د تلفاتو په لوړې شمېرې اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې په دیني عالمانو وروستۍ مرګونې حملې وغندلې او له حکومته یې وغوښتل چې د دوی ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. د ایران د ولسمشر کشر رور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمۍ او د اداو په تور نیول شوی و د دوشنبې په ورځ په ضمانت خوشې شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره له کتنې وروسته ملاله وویل چې حکومت باید د پوهنې په برخه کې په ټول هیواد کې یو اضطراري حالت اعلان کړي ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر آنلاین بیان د پام وړ محدودیتونه او پر آنلاین فعالیتونو یوه ځپونکې څارنه لګولې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې په پلمه منتقدین محاکمه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له نورياس نوري څخه واورید. سپورتي خبرونه مرزي احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د 19 کلونو لوبډلو د نړیوال جام د غوروي سیالۍ په لړ کې افغان لوبډلې په خپله دوهمه سیالۍ کې سنګاپور لوبډلې ته هم ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبې په چې سنګاپور لوبډلې وګټله او خپله د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د سیالۍ په 20 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې ایله 2 منډې جوړې کړې. په افغان توپ اچوونکو کې یوسف زازی د سنګاپور 15، نوین الحق 3 او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. په مقابل کې افغان لوبډلې یاد هدف د سیالۍ ولسم اور کې په ډېری آسانۍ د درې لوپاړو په سوځېدو پوره کړ. د لوبې غوره لوپاړی یوسف زازی وټاکل شو. ټاکل شوی چې افغان لوبډله راتلونکې سیالۍ له نیپال سره د پنځمې په ورځ ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې سوال عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه راست د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د جولای په 20 له عربستان او په 23 نیټه له بحرین سره لوبیږي. روفي وایي چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله اوس مهال په ریاض کې ده او دغه سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. د فوټبال په دغو مقدماتي سیالۍ کې د 20 آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون کوي او جنوبي افریقا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې ته په سیالۍ کې د ګډون بلنه ورکړه چې د جنوبي افریقا او هند الف لوبډلې پکې برخه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د جنوبي افریقا بلنه منلې او ټاکل شوې ده چې د درې هیوادونو د یوې ورځنۍ 500 اوره سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندوستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. وروسته له دې چې تیره میاشت افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، له لومړۍ درجه لوبډلو سره د افغانستان د مسابقو چانس زیات شوی دی. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپرېږي.
نیما نړۍ د
خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په دې وروستیو څو اونیو کې یو ډلنجونو زمانوم چیرې دی په نامه یو کمپاین پیل کړی او موخه یې دا ده چې ولې یو شمېر افغانان د خپلو ښځو د نومونو په اخیستلو شرمېږي.
کارزار ما را یعنی هشتگ ما را در صفحه اجتماعی بنشر رسوندیم که داره خیلی حمایت میشه و خیلی مردم تشویق میکنن.
در موضوع برای لبیل لبیل ارخونو خبری کوو.
خپل از دو زره ډاکټر ته تللم، دو زره مخبل اصلي نوم نه دی، ما نوم نه دور کړی. چې کله ما ویل چې مرضیه لشان مې غاښه یې نه یو بل نوم ولیکه.
زه مسوده نیازیم، هیله ده تر پای را سره ملوسی. خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځې ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخویف کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرې ښودل کېږي او د ژوند تر پایه بیا په همدې نامه یادیږي. خو اکثر افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمېږي او د دوی نوم اخیستل ورته په اصطلاح شرم او ننګ ښکاري. ډېری افغانان د اړتیا په وخت کې په عمومي ځایونو کې هم د خپلې ښځې، خور، لور او مور نومونه نه اخلي او هغوی ته د نوم اخیستلو په ځای تورسرې، زنانه، عاجزه، د ماشومانو مور، د فلاني لور، مرحومه، د حاجي ښځه، د ملک ورېندار او د ته ورته نور نومونه اخلي. څو اونۍ کېږي چې یوه ډله افغان جونو زمانوم چیرې دی په نامه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی. دوی غواړي چې نارینه د خپلې ښځې، خور، لور او مور د نوم په اخیستلو ونه شرمېږي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي د کمپاین اصلي موخه د ښځو د پیژندګلوي او هویت لپاره مبارزه، عدالت غوښتنه او همدارنګه د نوم پټولو د دود ماتول دي. د دوه جنو له ډلې څخه چې نوموړی کمپاین پیل کړی دی یوه هم تهمینه رشیق ده چې په وینا یې ښځه یوه مستقله انسانه ده او خپل هویت لري چې باید په خپل نوم وپیژندل شي. نوموړی وایي یاد کمپاین تر اوسه د خلکو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
موږ په یوې داسې دودیزه ټولنه کې ژوند کوو چې د ښځې نوم یاد کول پکې شرم او ننګ ګڼل کېږي او همدا کار د دې باعث شوی چې خپله میرمنې هم ځان له ټولنې ګوښه کړي او خپل هویت پټ وساتي. دغه کمپاین چې موږ په لاره اچولی ډېر زیات ملاتړ ترې وشو او ګټور هم ثابت شو. نارینه باید خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې په خپل هویت په ټولنه کې راڅرګند شي او ټولنه باید یوازې د نارینه وو لپاره نه وي، بلکې دواړه باید په مساوي ډول ژوند پکې وکړي.
یعنی جامعه مو فقط جامعه مردسالار دیگه نه باشه.
دغو نجونو د پیژندګلوۍ لپاره دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی او هیله مند دي چې وتوانېږي له لاسه تللی هویت بېرته راوګرځوي. د اغلي رشیق په وینا دوی غواړي چې دغه کمپاین کلیوالو سیمو ته هم وغځوي. د نوموړي په وینا د دوی له کمپاین څخه د ښځو تر څنګ نارینه وو هم ملاتړ کړی دی.
کمپاین مو فعلا در رسانه های اجتماعی است و
دا کمپاین اوس یوازې له ټولنیزو رسنیو پیل شوی. خدا چې د افغانستان ډېری ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، موږ غواړو کلیوالو سیمو ته هم وغځو. په راتلونکي کې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم لرو. په دغه کمپاین کې د ښځو تر څنګ له موږ سره ګڼ نارینه هم ګډون لري. مثلا زه داسې نارینه پیژنم چې مخکې باید د خپلو ښځو نومونو په اخیستلو شرم کوو، خو اوس په کاره په فیسبوک کې لیکي چې زه فلانی د فلانی زوی. دا ډول کمپاینونه ورو ورو د ټولنې په وګړو اغیز کوي.
آهسته آهسته تاثیر میکنه.
د مور، خور او میرمنې د نوم اخیستل ځینې نارینه وو ته لوی شرم ښکاري او په ځینو حالاتو کې د شخړو باعث هم کیږي. ډیر کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د خور، مور او لور د نامه له اخیستلو څخه ډډه کوي. په ځینو ځایونو کې لیدل شوی چې آن د واکسین په کارت کې هم د ښځې نوم نه لیکل کیږي. راځئ د ځینو هیوادوالو خبرو ته به غوږ شو چې په دې برخه کې څه تجربې او د سترګو لیدلی حال لري او آیا دوی حاضر دي چې د خپلو ښځو نومونه واخلي او کنه.
اکثریت وخت دو نفر مخامخ سره په کوڅه کې وایي سی پوښتنه کوي څنګه یې ښه یې جوړې په خیر یې کور کې سي اثر یې ښه دي یا د کډ ورته وایي اکثریت وخت یا ورته وایي د ماشومان عمر دې ښه ده تور سر یې ښه ده نارینه دې په خاطر باندې د خپل ښځه نومونه اخلیس کیدی سي په کلي په کور کې یا په ښار کې هر چېرته سي اوسېږي نور نارینه د هغوی د ښځو نومونه زده نه کړي یا د خویندې نومونه ته د خویندې نومونه هم نه اخلي که نه غواړي سي د هغوی د ښځو نومونه کلي کې نور نارینه زده ولري
زدوزره ډاکټر ته تللم دوزره مخبل اصلي نوم نه دی ما نوم نه در کړی چې کله ما ویل چې مرزیه لشان مې غښه یې نه یو بل نوم لیکه زه دې ته نه پاتم چې دا ول چې دا ډاکټر زما د نوم نوم ستوي نو څه ده نه پرز وکي همدا هسي همدا مسله ده یعنی چې ته غږ وشې په شفخانه کې چې فلان کې مریض څوک دی ته د دې سړي اساسیت به راپورته کی نه زه کتره په دوه دی وشه نه انګازه سو دا ټول شفخانه کې ته نوم واخیستل شو نو دې په دوه نوم باندې ته دا خزه چې ډاکټر ته بوزي په دوه نوم نوم ورسفتای اصلا په خپل اصلي نوم نه سفتای
یعنی د ښځو د نر د پنوب باندې باید څوک نه شرمېږي خو موږ ټول د خپل دود دستور عناناتو ته تابع یو موږ نشو کولی د خپل دود دستور خپل ټولنه موږ ته دا جواز نه راکوي یعنې د ښځو نوم واخلو د خپلې خور یا د خپلې مور نوم یا د خپلې مېرمنې نوم موږ په مجلس کې یاد کړو یعنی موږ خپله مطلقا د خپل عناناتو د دود دستور تابع یو یو څوک وایي دا ګوره د خپلې مور نوم اخلي یا د خپلې مېرمنې نوم اخلي په یو مجلس کې اوس نه فیسبوک سپو کې څوک نه شرکې زما پلانکې خور یا زما پلانکې مور دا اکثرا د دوی کمنټونو په فیسبوک سپو کې کمنټونه سپو ګوري مې ډېر بدرد ورته وایي متقابل اکثر عمل کې ورته کوي چې ستا مور تر پلانکې زوی یا ته څنګه یې دا خبره نه ده کنه خو
دی کمپاین نسی دی نام من کجاست حمایت کو باید انجونی خپل نام باندې یاد سی زب خپل رښتیا دی بارے کی زکو مغه نه لرم ز ډیر د روخان فکر خاوند یم نو مامور مور بی بی مہرون میگی د ما کوشنی د وکشنی خوندی دی سی او سامان میگی بل دی انانو میگی او دوا مشرق خوندی می دی سی او مینانو میگی او بل رویان
کسان هتا دارتیا په صورت کې هم د مېرمنې خور مور او لور د نام لاخستلو په رسمي دارو کې هم ډډه کوي د غزنی اوسیدونکو زاهد د سترګو لیدلې حال بیانوي
یو سړی تللی و ایران ته بلغه خو چې بیرته راړول ول پلی نو په غزې کارتونه ورته ورکول کیږي نو په ماغه کې پلار نوم خپل نوم او د مور نوم لیکل کیږي کله چې غوت ویل چې د مور نوم دراته وای نو ماغه کنزل مرته کړو چې موږ د خپل مور نوم چاته نه اخلو نو په ماغه باندې و د سې درې میاشتې پورې باندې واغه دې ته تیار اوسې درې میاشتې تیرې کړي عمل ته خپل نوم د مور ورته نه اخیستل دا البته زه پوهیږم چې دا غلطه ده خو دا اوس په موږ کې د سروزل سویدا لګوړ کوالی سیدا باید وانخلی کای واخلې ډیره بده خبر ده کزه اوس مثلا تا ته دلته بل مور خوري نو واخله ما کزه چیرې دوري خپل سیم په تولار سم نو شاید یعنی نزدې خپلوان سیدی ما ډیر تنوی کې ډیر مې وای
سره لدی چې ځینی نارینه لکور به هر د خزو د نمونو په یادولو د شرم احساس کوي ځینی نارینه په کور دننه هم د خپل خزو نمونه نه یادوي د غزنی اوسیدونکو مرزیه په هم دی اړوي
یو سړی به ویل چې دا که زما لپاره ډېره درانه تمامېږي که ما د دې نوم په خوله باندې راوړ سه هر څه به ورته ویل چې وایي نه د ماشومان د دې به یې ورته ویل هغه به ویل چې دا زما لپاره ډېره سخته تمامېږي زه دې ته ووایم چې د هغې نوم زرغونه او چې زرغونې دا به سره کم ورځ وي دا ولا غرور مې نه راځي کېږي هېڅ وخت به ورته نه وایم چې زرغونې بس هماغه څه چې به ورته ویل چې د فلانکي مور یا به ورته ویل چې هې یا به داسې یو غږ به یې پسې کول زما په نظر دا ښه کار نه دی غني ټولنه مجموعه ټوله پر رواجو ولاړه ده او دی دا تر ننه پورې رواجونو ته پابند دي او دا خپل هغه دودي مسلې پالي اته ما وای چې ای بالا یا ای غبالا ته ورته وای او هغه مې اوریدلې هغه تا ته وایم یو ته مې ورته وای
ځینې نارینه بیا وای چې که د خور مور او ښځې نومې څوک زده کړي بیا نو ځینې خلک د دوی ښځې په سپک نوم یادوي او کنځلې ورته کوي د غزنی د مقر اوسیدونکو احسان الله وایي په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټې کچې له امله خلک له دغو نومونو بده استفاده کوي
کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یو څوک اخلي هغه څوک سي اوري بیا هغه د نومونه چې سوی استفاده کوي یعنی دی په عذابوي او که تاسو دا خبره کوئ چې مثلا دی نو ولې د خپلې کورنۍ د غړو په نومونه اخیستلو په عذابي ټولنه همداسې د چاپېریال دغسې ده که چېرته د تا هم سمپای د تا د یو چا د خور نوم زده کړي د مور نوم یې زده کړي او بیا د سیم په مخ کې ورته واخلي ټول ورباندې خاندي او بیا هر وخت نارې پسې وایي نو هغه نومونه چې دوی زده کړي دي هغه یې په یو احترام باندې نه دي ورته اخیستي هغو نومونه یې د یو پیغور د خبرې په ډول اخیستي دي له هغو نومونه سره یې کنځاوې یو ځای کړي په هغو نومونو باندې د هغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه دسې خلک اوس زړه نه ښکوي چې کورنۍ د ښځینه غړې نوم واخیست
دنیا لمن وای د خزو په نوم شرم وار کول او له یادولو ایډه کول ناروا او له جهالت ډک عمل دی. د دنیا لم محمد الله سیدزاده په وینا دین هیڅکله د خزې د نامه لا خستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزو او لورګانو نمونه یاد شوی دی.
په افغانی ټولنه کې په مجموع کې داسې یو عرف عنانات و رسم و رواجونه شته چې د خزې نوم نه اخیستل کېږي. دا په دې معنی چې یعنی د ښځې له نامه نه اکثرا خلکې ډډه کوي، له هغې نه ځان ساتي او دا ځان ته ښه نه ګڼي. او که د دیني له اړخه دې خبرې ته کتنه وشي، دین هیڅکله د ښځې د نامه اخیستو نه ډډه او انکار و اجتناب نه ده کړی. په صراحت سره یې په دیني روایتو کې چې موږ او تاسې وینو د اسلام په سپېڅلي او مقدس تاریخ کې، د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سپېڅلي سیرت کې، په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د مایندو نمونه لکه د حضرت خدیجه الکبرا، حضرت بی بی عائشه، حضرت جویری او همداسې نورو جلیل القدر او مخورو صحابیاتو نمونه راغلي دي په دین کې. او همداراز په قرآن عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړی ده، په قرآن عظیم شان کې راغلی ده. نو دا له دې نه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د ښځې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان ښځې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شي په سترګه ګوري. د نومونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده. نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور، مور، لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي، بلکې دا د ځان لپاره ویاړ وګڼي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو اوریدونکو سلام. یو خوا جنگونه دی، بل خوا مظاهره او بل خوا هم بیکاری. اوس نو سړی ایران پاتې شي چې کومې خواته وتښتي او د دغو ټولو خبرو شاته د څو تنو انساني سوداګرو لاسونه دي چې په دغو خړو اوبو کې د ډالرو کبان نیسي. چا د قوم جالونه غوړولي دي او چا هم د ژبې، چا د ګوندونو جالونه غوړولي دي او چا هم د نورو مختلفو ډلو ټاپلو. د خپرونې په پیل کې مو د شورا تالار ته بیایو چې واورئ وکیلان د مظاهرو په باب څه وایي.
ګورئ، دغه مظاهری او سرکونو تراوتل ډیر بد عواقب لري. دا کار باید د قانون مطابق شوی وای. موږ لایحې لرو او هر مظاهره، اعتراض او لاریون باید د پارلمان د لایحو مطابق ترسره شي. د پارلمان له محترم رئیس صاحب څخه هیله کوم چې په دې اکله رایه ګیری وکړي او د مظاهرو خبره د قانون مطابق د نننۍ کاري اجنډا برخه وګرځوي. له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه.
د رئیس په اجازه زه وایم چې مظاهره او اعتراضونه د خلکو قانوني حق دی. په دې اکله مو څو لایحې هم منظوري کړي دي. موږ باید د قانون مطابق او د بیان د ازادۍ د اصل په نظر کې نیولو سره مظاهرو ته اجازه هم ورکړو او حمایه یې کړو. مظاهره د دې ملک ضرورت دی. اعتراضونه ښه دي او باید د قانون مطابق ترسره شي. حکومت باید د مظاهره چیانو غوښتنې ومني او د مظاهرو په وخت امنیت تامین کړي. زه د وکیل صاحب له خبرو سره موافقه نه یم چې مظاهرې ډیر نه کیږي. موږ باید مظاهرې وکړو. او اوس خو په مظاهرو کې یو بل مثبت بدلون هم راغلی دی او مظاهرې له تور سپین حالت نه رنګه ارتقا کړې ده. له دې وروسته رنګه مظاهرې د هېواد رنګه کېدو او ښایسته کېدو په معنا دي. نو د رنګه مظاهرو مخه باید اونه نیول شي.
د رئیس صاحب او معاونینو په اجازه وکیلی صاحب چې کومې خبرې وکړې هغه د دې خپل نظر و، زه څه نه پکې وایم، خو د رنګه مظاهرو فرهنګ مې خوښ نه شو، ځکه په دنیا کې هر رنګ خپله معنا لري او د دنیا بیلابیل خلک ترې مختلف برداشتونه کوي. د موږ هیواد تور او سپین دی، کومو غرونه دي او کومو دښتې دي، کومو کورونه دي او کومو پیتاوي او کوڅې دي. د رنګه مظاهرو خلک هم باید رنګوي، د هغوی کلي او کورونه هم باید رنګوي. حکومت یې رنګارنګ کارونه وکړي او په رنګارنګ پروژو مصروف وي. زه له رئیس صاحب څخه غواړم چې د رنګه مظاهرو په ضد یوه لایحه جوړه کړي او له قانوني لارې یې بندې کړي. له پاملرنې مو مننه.
تشکر وکیل صاحبانو، د ټولو نظریات د قدر وړ دي. نه غواړم چې د هر یو په خبره جلا بحث او تبصره وکړم، خو دا یوه خبره ضروری ګڼم چې موږ لا د رنګه مظاهرو حد ته نه یو رسېدلي، ځکه چې لا تر اوسه د رنګونو په معنا او خاصیتونو نه یو پوه. که د تاسو په یاد وي، یو وخت به ټولو خلکو د خپلو موټرو شاته یو ډول رنګه پټۍ لګولې او افتخار به یې پرې کاوه، تر دې چې د چا موټر به دغه رنګه پټۍ نه درلوده نو سیال به نه ګڼل کېده. خو وروسته معلومه شوه چې هغه رنګه پټۍ د یوې خرابې طبقې او یو بدنامې ډلې د پیژندلو سمبول و. بیا چې خلک پوه شو نو هغه رنګه پټۍ ډېر ژر لرې کړی او اوس خو په دغه ټول ښار کې یوه هم نه لیدل کېږي. د رنګه مظاهرو هم همدغه حال دی چې تر څو پوهېږو نو په ټوله دنیا کې به مو نوم بد شوی وي.
آیا په مظاهرو کولو سره زموږ مشکلات کمیږي که ډېریږي؟ دغو ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا کول زموږ د مخالنه قوې کار دی او که نه، او که د اجرایه او قضایه قواو.
وکیلې صاحب ډېره مننه، ډېرې ښې پوښتنې مو مطرح کړې، خو په چا یې منې؟
نو موږ د قانون مطابق څه کولی شو؟
هېڅ، ځکه چې د قانون مطابق هر څه د قانون په خلاف روان دي او خبره ډېره شواړه راته ښکاري. خو د قانون مطابق موږ مکلفیت لرو چې خپل غږ پورته کړو او خپله روزي حلاله کړو. یو بل وکیل صاحب ته وخت ورکړئ.
په خوا به چې چا ښه کارونه کول نو ټولو به تشویقاوه او صفتونه به یې کول، خو اوس ورپورې خاندي او وایي چې ساده دی.
ته ګوره څومره بې احساسه خلک دي، کثافات یې وړي او د کثافدانۍ له خوا سره یې اچولی چې دومره نه کوي چې په کثافدانۍ کې واچوي. ته ودرېږه چې زه یې ور واچوم.
کاکا داسې دی،
دغه کثافت په کثافدانۍ کې ور اچوم، چای دغلته پاکې غورځولي دي.
کاکا ته مست یې پرېږده، یې کاکا وایي چې کار پاکې یې.
ملامت نه یې، اوس ټول همدا ډول فکر کوي.
کیده یې ست سړی ده.
لکه چې سترګې دې نه ویني. لاس دې ما ته راکړه چې له سړکه دې تیر کړم.
ته دې خدای خدمتګار ته ګوره، ډول له سړکه تېروي.
قدم ساعت نه تیریږي.
ته ساعتنی خبره نه ده. وایي چې خلک مې وویني او وایي چې ډېر ښه بشر دوست سړی دی.
اوس ټول خلک همدا ډول کارونه کوي.
د ساده زوی
وورورا. لکه چې موټر دې نه چلانېږي.
او ټیله غواړي،
زه به در سره ټیله کوم.
تا هغه سړي ته ګوره، کوم یو ښه یې؟ هغه چې موټر ټیله کوي. نیکټایي او دریشۍ د وزیران اغوستې او موټر ټیله کول یې د جواریانو دی. وایي به چې خلک مې وویني او وایي چې دغه دې به احساس لوک سړی. ساده دی، مه پسې ګرځه. وطن همدغو سادهګانو وران کړ، په هر څه کې به ځان ښیې. کاشکې یې دادي موږ بوټان هم پاک کړي وای.
On.
په پای کې مو له یوه اماتور کراچیوان سره مرکه درته کړې ده.
او بخه چې زه خبریاله یم او غواړم مرکه در سره وکم.
له مرکې وروسته مرسته هم را سره کوي کنه؟
خبریالان خو د مرستې وس نه لري، یوازې د خلکو غږ تر نورو رسوي.
زه سعیده نو.
لومړی دې ځان را وپېژنه.
زه سونډی ګل کراچیوان یم.
دغه لاسي کراچۍ دې خپله ده؟
نه، دا مې له ګاونډي نه راوستلې ده.
نو ته خو کرار د ونې سیوري ته په کراچۍ کې ناستې، کار خو پې نه کوي؟
او د کار دپاره مې نه ده راوستلې.
نو د څه لپاره دې راوستلې؟
د دې دپاره مې راوستې چې د خلکو زړه را باندې وسوځي او لږه مرسته را سره وکړي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې خلک اوس له بېکاره سړي سره مرسته نه کوي، وایي دا ټول تیار خواړه دي. زیاتره خلک له کراچیوانانو سره مرسته کوي، ځکه چې په کراچیوانانو یې زړه خوږیږي، وایي ټوله ورځ سخت او د ستومانۍ کارونه کوي.
او تا هم د ګاونډي کراچۍ راوستلې او دلته سیوري ته پکې ناستې چې خلک ګمان وکړي له کاره ستړی شوی او دمه دې نیولې ده. تر اوسه چا پیسې در کړې دي؟
نه، یو راتاو شو چې پیسې راکړي، خو یو بل ملګری یې بېرته تاو کړ. وایي مه یې ورکوه چې دا ټاګان دي، پردۍ کراچۍ ته ناست دي.
یعنې چې اوس مو خلک هم په ټګۍ برګۍ پوه شوي دي.
هو، و زموږ به هم کومه بله لاره ورته ولټوو. بېکاره خلک یو، یو چوټ پورته ووهو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، رنا هوتک او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
لا
دیوال کے دڑولے یہ بھی پھر لے پنکریزو دستانوں پلاس لکھ